په ونسن کې د سهار 10 بجې سوې د خبرونه یو ساعت د چډيره برخې د موسیقي پروګرام ته ځانګړي سوې ځینی راپورونه هم خبرو د ملي امنیت سلاکار وایي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله لزیات مدیره هيسي په عامه نه دی رات سرګن سوې د دې نورو راپورونو تفصيل تر خبرونو وروسته چینای پنګولو په ونسن کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیون ډالرو پنګونی ژمنه کړې ده. په کاپیسا کې چاودنې شپږتنه وژلې. د روسیې په لسګونو ډیپلوماتان او د کورنۍ غړي د چک جمهوریت له پلازمینې پراګ ښار څخه ووتل. یو ډله چینایي پانګوالو افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیون ډالرو پنګونې ژمنه کړې ده. ارګوی چې دغه پانګوالو پرون له غرمې وروسته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د خبرو پر مهال دا هوډ وکړ. د ارګ خبر پانه کې دغلی چې دغه پانګوال غواړي د ډبرو لسکرو څخه 300 میگاواټ برېښنا تولید کړي. خبر پانه کې دغلی چې شغلی غنی د پانګونې د اسانتیا څنګه تلاشونه کړې چې له برېښنا شرکت سره په همغږي دغه چینایي پانګوالو ته لازمی اسانتیاوي برابرې کړي. د امیرختیا وزارت وایي چې د کورونا د پرون ورځې مثبت پیښې د وړمې ورځې په نسبت یو څه کم دي. دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی د شنمې پر ورځ رسنوي ته ویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې نږدې 3000 مشکوک کسان معاینه شوي چې 645 پیښې مثبتې وي. شغلی علیزی د پیښو د نسبی کموالی لامل د جمعې ورځ تیرېدل او معایناتو ته د خلکو کمه مراجعه یاده کړه. تر دې ورځ مخکې د کورونا نږدې زر مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ورسره په 14 ولایتونو کې ټول ښوونځي او پوهنتونونه د دوو اونیو په مخه رخصت کړای شول. د افغانستان او سنگاپور د فوټبال ټیمونو ترمنځ دوستانه سیالي یو د یو په وړاندې په مساوي ډول پای ته ورسېده. دا لوبه پرون ماښام په متحده عرب اماراتو کې وسوه. د نړیوال جام او آسیایي جام ته د لارموندنې له مسابقو مخکې د افغانستان د ټیم دویمه تمریناتي سیالي وه. په لومړۍ تمریناتي سیالي کې افغانستان انډونیزیا ته ماتې ورکړې وه. د کاپیسا پولیس وایي دغه ولایت کې پر یوه واده د هاوان د لګېدو له کبله 14 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امنیې قمنداني ویان شایق شورش ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښه تېر ماښام 6:30 بجې د تاګاب ولسوالۍ په انرجوی کلي کې سوې ده. د ادعا کوي چې د طالبانو لخوا توغول سوي د هاوان د ښځو او ماشومانو په ګډون 6 تنه وژلې او 10 نور ټپیان کړي دي. طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د هرات خاف د لارې پوجدو کې د ماین چاودنې د عامه ساتنې د تصدۍ شپږ امنیتي سرتیري وژلې دي. د هرات والی عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته ویلي دغه پیښه پرون په کوسن ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې د دغو ساتونکو رینجر موټر د سړک غاړې پر شخصي ماین ور برابر سو. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل غور لوی لار د دوو ورځو تر تړل کېدو وروسته بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانستل شوه. دغه لار د لالو سره جنگل ولسوالۍ د ځینو اوسیدونکو د اعتراض له کبله تړل شوې وه. دوی د ناامنیو پر زیاتېدو اعتراض درلود. د مرکز پیروسکو تر لالو جنگل ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو غوښتنه کوله. د غور والی عبدالظاهر فایزاده تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
دوی ژمنه کړی چې له امنیتي ځواکونو سره خپلې همکاري ته دوام ورکړي. دغه لوی لار چې د دوو پوځي اډو د ایجادولو لپاره د ولسي اعتراضونو له کبله تړلې وه پرانستل شوه. د امنیتي ځواکونو او خلکو ترمنځ د لارې د پرانستل کېدو لپاره د هر اړخیزې همکاري موافقه شوې ده.
په وروستیو کې د غور کابل او غور هرات پر لوی لار د ناامنیو ځینې پیښې سوي دي. د اروپا د غنو هیوادونو په پلازمینو کې پروند د بیلاروس لا اپوزیشن سره د نړیوال پیوستون د برخې په توګه مظاهره وسوي. د پیوستون د دې نړیوال ورځي غوښتنه د بیلاروس د اپوزیشن جلا وطن مشري سویتلانا تسیخانوفسکایا کړې و. د پولند پلازمینه وارسا کې له مظاهره چانو سره د بیلاروسي خبريال رامن پراتاسوویچ مور او پلار هم ملګری سول. دغه خبريال تیر اونۍ د مینسک پر هوایي ډګر د ویلوته کې تر جبري ناستي ورسته ونیول سو. مظاهره چانو چې د بیلاروس د اپوزیشن سور او سپین رنګ بیرغونه له ځانونو سره لیږدول د زورواکي الکساندر لوکاشنکو پر ضد شعارونه ورکول. د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ تر څنګ د اوکراین پلازمینه کیف کې شاوخوا سلو کسانو چې ډیری د بیلاروس وګړي وو په مظاهره کې برخه واخیسته. د روسیې په لسګونو ډیپلوماتان او د کورنۍ غړي د چک جمهوریت له پلازمینې پراګ څخه ووتل. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې چک جمهوریت تیره میاشت د دغو ډیپلوماتانو د اخراج امر وکړ. د روسیې د دولتي اژانس تاس په حواله هغه الوتکه چې د روسیې د سفارت 450 کارکونکي او د کورنۍ غړي پکې وو پرون شنبه له پراګ څخه مسکو ته روانه سوه. پاتې نور ډیپلوماتان به را روانه دوشنبه روسیې ته ځي. پراګ په ټولو کې د روسیې 3 ډیپلوماتانو ته له چک جمهوریت څخه د وتلو امر کړی دی. د ډیپلوماتانو دغه اخراج د دواړو هیوادونو د اړیکو په تاریخ کې تر ټولو لوی ګڼل کیږي. دا پروسه وروسته له هغې پیل سوه چې چک جمهوریت د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې د دغه هیواد د ختیځ د وسلو په یوه ډیپو کې په چاودنو کې د روسیې استخباراتي ادارې دخیلې وبللې. په هغو چاودنو کې 2 کسان وژل سوي وو. او بریتانوی رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن په یو لړپټو مراسمو کې لخپلې کوژدنې کری سیمونز سره واده وکړ. د راپور له مخې دغه مراسم پرون ماپښین د ویست منستر په کلیسا کې هغه وخت وسول چې لومړی کلیسا ته ورغلو کسانو ته له هغه ځایه د وتلو وویل سول. تر اوسه د بوریس جانسن دفتر د دغو راپورونو په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو ډیلی میل او سن ورځپاڼو راپور ورکړی چې د صدر اعظم د واده مراسم د 150 میلمنو په حضور کې ترسره سول. بی بی سی هم د 2 ورځپاڼو په حواله د بریتانیا د صدر اعظم د واده راپور تایید کړی دی. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان د حکومت لوړ پوړي چارواکي وایي استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو تیرې وکال کې له خپل مشر سره نه دي کتلي. دوی ادعا کوي چې دې موده کې د ملا هیبت الله خونزاده له ادرسه کوم غږیز یا ویډیوي پیغام هم نه دی خپور شوی. افغان چارواکي د طالبانو په رهبرۍ کې د ځینو نور مخالفتونو خبره هم کوي، خو طالبان بیا د خبري تبلیغات بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د جګړو په اوج کې لوړپوړو افغان چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او د دوی په لیکو کې یې د مخالفتونو ادعا کړې ده. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي طالبان سولې ته نیت نه لري او افغانستان کې د پاکستان نه اعلان شوې نیابتي جګړه مخ ته وړي. ښاغلي محب پرون ماسپښین له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره یوې ګډې خبري ناستې ته وویل لتیر یو کال راهیسې طالبانو لخپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره نه دی کتلی.
هیبت الله نه 12 میاشتې کیږي هیڅ خبر نه دی وتلی، یعنی خپل طالبانو هم 12 میاشتې د دونه خبرې نه دی اوریدلی. نو اول باید په دې پوه شو چې هیبت الله شته که نشته. د دې جواب باید طالبان ورکړي چې چیرته دی. نه کوم کلیپ وتلی دی، وایس کلیپ، نه کوم هدایات، نه چا ورسره لیدلی دی، او دا استخباراتي منابع دا تاییدوي.
افغان چارواکي دا ادعا داسې مهال کوي چې افغانستان کې د جګړو لیکې تودې شوي او پر دواړو لوریو سربیره یې ملکیان هم قرباني کیږي. د افغانستان د ملي امنیت مشر ضیا سراج په همدې غونډه کې وویل تیره یوه اونۍ د طالبانو لپاره ډیره خونړۍ وه او دې موده کې د ده په ټکو له زرو زیاتو طالب جنګیالیو ته مرګ ژوبله اوښتی. د ښاغلي سراج په خبره د دې مرګ ژوبله له کبله هم د طالبانو پر مشرتابه خپل منځي فشارونه شته.
د مرګ ژوبلې د دوی په مشرتابو کې ځینې ستونزې پیدا کړې. پر ملا یعقوب فشارونه زیات شوي ځکه چې وی نه شو کړای چې له دې خلکو ښه استفاده وکړي. د بحثونه د دوی په منځ کې شته.
د طالبانو ویاندویانو بیا د افغان چارواکو دا ادعاوې د دوی په ټکو تش تبلیغات وبلل. د دوی یو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې رهبری پر خپل ځای ده او فعالیت کوي.
موږ دا خبرې بیا اساس او پروپاګاند بولو، بلې شکه څه واقعیت نه لري. اسلامي امارت رهبری الحمدلله په خپل ځای ده او خپل خدمت او فعالیت کوي. دا اختلاف اسلامي او صفوف کې نسته او نه چا داسې بیل ګوړاندې کړی ده.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته منسوب اختریس پیغامونه له دې وړاندې خپاره شوي، خو طالبان وایي د امنیتي ملحوظاتو له کبله د خپل مشر ځای ځایګای نشي معلومولی. د حکومتي چارواکو او طالبانو له خوا یو پر بل لفظي بریدونه څه نوې خبره نه ده. څه چې ښکارا دي هغه دا دی چې د چارو د کتونکو په باور د بین الافغاني خبرو په جریان کې او یو احتمالي جوړجاړي ته د رسیدو په ترڅ کې دا ډول خبرې سیاسي حدس زیانمنولی شي.
و مردل چې حکومتي چارواکي وایي استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو په تیر یو کال کې له خپل مشر سره نه دي کتلي. بل خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې پاکستان دی له دوی سره د اړیکو پرې کولو پر ځای له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. دبد اصل کده چې ځینو پاکستانی چارواکو رسنوی ته ویلي چې پاکستان د افغانستان چارواکو ته خبر ورکړی چې نور د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره رسمي اړیکې نه پالي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستانی چارواکو لتوندو نیوکو وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له پاکستان څخه یو ځل بیا وغوښتل چې د ترهګر ولملاتړه او افغانستان کې لوینې تویولو لاس واخلي. خغلی محب د شنبه په ورځ د امنیتي سکتور په کانفرنس کې ویل پاکستان له افغانستان سره نیکې اړیکې نه پالي او زموږ غوښتنه دا ده چې پاکستان باید موږ سره د اړیکو پرې کولو پر ځای له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي.
لومړی خو له پاکستان سره د اړیکو پرې کول او نه کول کوم غیز نه لري. زموږ اړیکې له پاکستان سره اوس هم ښې نه دي او پخوا هم ښې نه وي. په همدې اساس زموږ توقع دا ده چې کچیر پاکستان غواړي اړیکې خېشي نو د هغو تورستانو لملاتړ د لاس واخلي چې په پاکستان کې دي او خپل اړیکې له هغو سره پریکړي.
خغلی محب د غشان د کابل په برچی سیمه کې په سید الشهدا خوانزي بریټ د لوګر ورستۍ خنړې پیښو په لغمان هلمند او کندهار کې ورستۍ حمله یادونه هم وکړه. ول کومه یو ده پیښه له پاکستان سره د خو اړیکو سرګندونه کوي. تازه پاکستان د افغانستان چارواکو ته خبرداري ورکړی چې نور د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب سره رسمي اړیکې نه پالي. د پاکستان د حکومت یو جګ پړای چارواکی چې د موضوع په اړه معلومات لري امریکا غږ ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د پاکستان حکومت د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د سرګندونو په خبرګون کې افغانستان ته د ژورې نارضایتۍ پیغام رسولی دی. پاکستانی چارواکو د دې کار دلیل د خغلی محب هغه توندې سرګندونې بللي چې نوموړي سمو د وړاندې د ننګرهار په ولایت کې د پاکستان په اړه وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې ویلي و چې تاریخ یې جعلي او د ویاړ لپاره هیڅ هم نه لري. حمدالله محب پاکستان تورن کړی و چې له طالبانو ملاتړ کوي خو په خبره یې د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپلې سیمې او وسلې پرې ونوموي. تر دې څرګندونو وروسته پاکستان په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل هم احضار کړی و. بل خوا د امنیتي سکتور په نننۍ غونډه کې د افغانستان د پوځ لوی درسیس جنرال یاسین زیا وویل چې په لغمان، لوګر، کندهار، هلمند او یو شمیر نور ولایتونو کې وسلوالو ته درانه تلفات اوښتي او د القاعده شبکې مهم غړي هم نیول شوي دي. نوموړي د لغمان د امنیتي وضعیت په اړه وویل چې لا هم په دغه ولایت کې عملیات روان دي او محترلام کې بیا امنیتي ستونزه نشته.
موږ هیله مند یو چې ژر تر ژره عملیات پای ته ورسیږي او خلک خپل کورونو ته ستانه شي. کومې اندېښنې چې د محترلام په اړه موجودې وي هغه لمنځه تللي.
په دغه خبری کانفرنس کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر طالبانو غږ وکړ چې د جګړې پر ځای د مذاکرې میز ته کښېني. حمدالله محب د استنبول غونډې په اړه وویل چې افغان حکومت د ناستې ته چمتو دی، د افغان دولت د سولې مرکچي پلاوی په دوحه کې دی او په ټوله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې او مذاکرې پلوي دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د موسیقي پروګرام تر خپرېدو مخکې به دا وګورو چې نن په کابل کې ورسپانو پر کومو مسایلو لیکنی او تبصری خبرې کړې دي.
صبح کابل په خپل نننۍ غړنه کې لیکلي القاعده بیر ترازی امریکا پاتې کیږي او کوزي. سرمقالې لیکونکو لیکلي که څه هم د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د خپل سرتیرو د وتلو د نیټې د اعلان پر مهال وویل چې القاعده ډله نوره ختمه شوي، خو په خواله رسنۍ کې داسې راپورونه خپاره شوي چې دغه ډله بیا د منظم کېدو په حال کې ده. وړاندې راغلي چې د افغانستان استخباراتو هم دغه مسله درک کړې او ویره لري چې القاعده به د طالبانو په مرسته یو ځل بیا د نړۍ لپاره ګواښ شي. د سرمقالې لیکونکو د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د تیر ورځې خبرو ته په اشاره سره ویلي وو القاعده ډله د افغانستان په څو ولایتونو کې فعال شوې او په منظم ډول به خپل فعالیتونه پیل کړي. لیکوال لیکلي چې امریکا اوس هم د افغانستان جګړه کې خپلو هدفونو ته نه ده رسیدلې. لیکوال ټینګار کوي چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د شبې هوکړې له مخې باید په طالبانو دا ومني چې له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړي. هیواد ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د سولې راوستو د هڅو د پراختیا په مقابل کې د دښمن لخوا د جګړې د دوام هڅې پراخې شوې دي. د سرمقالې لیکونکي لیکلي دښمن په ټول وس د دې لپاره کار کوي چې په افغانستان کې د سولې روانه پروسه له ناکامۍ سره مخ کړي. هغه ادعا چې طالبانو په ځلونو رد کړي ویلي دي چې